لندن د خصوصا کینیډا، کینیډا نه مې زړه په دا باد ده دی چې دغه سینکشن کړي دي کنه دی د ښځو ته ډېر غټ تاوان رسوله ده، ځکه چې واله به ښځې خپل مول خارج ته وبسلو اوس نشي وبسله، دا ویلې ښځه مول نه خرڅېږي، دغه وطن کې کور نشته، دا خو بندیز رغوله ده. سیاست سره یې مونږ ښځې ګډې کړې دي، اوله خارج به دې مونږ حکومت تجارت لرم زه ختی نشم وبسای، ډېر وطنونه مونه مول نه خولي شته، افغانستان کې اوسېږي خدای به په قهر ککړ کا، زه ګټه کونډې ته کم ګټه ښځې ته کم، دا رقم حالات مونږ وطن یې ډېر سخت یو شکل ظلم او اوس بل ظلم ده، او دا تاوان ته پېږي څوک کې خوري دغه ښځې غلبي تشي ښځې ته خود ښځې چې مول خرڅ نه کې ولې جوړ کې، زه خپلې واسي پر کوشش کم خوري چې وای خولم، لیکن زه خو کوټه خطو نشم ډې کوله. باید د انټرنیشنل کمیټې دی د ځوانانو افغانستان کې چې د خارج وطنو کې اوسېږي، دا باید خپل عقل په کور اچوي، دی باید خپل وطن ښځو مول وخلي مبارزه وي ته وکړي، ځکه چې د سیاست وي موږ ښځو غریبانو په روزي څه اړه لري، بیا چې ښځه ځوان وسېږي یا ځوان مړ کي یا ځوان خارج کي د بیا ګنانګور څوک شول او لته روزي سری پیدا کړي، زه خو نه یم دا کور وکړي، لیکن چې ته روزي نه لرې ته وړي که وړ که جوړي پلور دي مري سورت وي په کاټ کې میړه دي مړ وي ځای دي چرسي وي لیوار دي ظالم وي بېکوره وي نو ته تشه کې د دې رایې حال د ټوله دنیا چې په افغانستان لګیا دو دغه د ښځو مونږ وطن ښځو زیمور دي، د ښځې مول چې نه خرڅېږي دا یو غټه وجه ده.
بهر میشتې وږمې ساده چې پخوا په افغانستان کې د کورونو خرڅلاو کوه وایي د ښځو سوداګري که کوچنۍ هم وي په ډېر څه ځکه ارزي چې دوی په خپلو پښو درېږي، کله چې مېرمنې په خپلو پښو ولاړې وي د ژوند له ستونزو سره کمې مخ کېږي. هغه په افغان ښځو غږ کوي چې دوی تل سختې ورځې په بریالیتوب سره تېرې کړي دي، اوس دې هم ستونزو ته اوږه ورکړي او د کار د پرېښودلو پر ځای د مقاومت وکړي، که نن نه وي سبا حتمان برای د دوی دی. لاغلی سادات سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
په یو مملکت کې دغه واړه تجارتونه د خلکو دپاره ډېر زیات ارزښت لري او همچنان د حکومتونو دپاره هم ارزښت لري، ځکه چې خلک چې یا ښځې چې دغه واړه تجارتونه دوی شروع کوي نو حداقل دوی په خپلو پښو ودرېږي او ورو ورو دغه واړه تجارتونو نه غټ تجارتونه جوړېږي چې بیا هغه حکومتونو ته هم ډېره ګټه رسوي. د دې ارزښت په یو مملکت کې واقعا ډېر زیات دی او په خصوص د اقتصاد په برخه کې ډېر زیات ارزښت لري.
په دې وروستیو کې یو شمېر هغه مېرمنې چې دوی به سوداګري کوله اکثره ښځې وي چې دوی لاسي ګنډل شوي شیان خرڅول او بیا یې بازار ته عرضه کول یا به مېرمنې راتلې دوی اخیستل، دوی له خپل کار نه لاس اخیستی ده او ځینې چې لا هم کار کوي لاس اخلي، ځکه دوی وایي چې په دې کې نور ګټه نشته، څوک یې نه اخلي، حتی د دوکان کرایه نشي پوره کولی. په دې عقل تاسو څه وایي؟
بعد د تحولاتو نه د افغانستان اقتصاد ډېر یعنی ټیټ راغی، کله چې اقتصاد ټیټېږي نو د ټولو خلکو اقتصاد ټیټېږي، نو په هغه وخت کې تجارتونه هم رو رو د منځ ځي او یا تجارتونه هم کمیږي، نو کله چې دغه واړه تجارتونه هغوی خریدار ونه لري نو دا واضح خبره ده چې دغه تجارتونه د منځ ځي، خلک اقتصاد ډېر ټیټ شوی، خلک نشي کولی که دوی تجارت هم وکړي خلک د دوی نه اخیستلی نشي، هغه قیمتونه چې مخکې خلک دوی ته ورکولو نو دوی ته به اتمن یو ګټه پکې پاتې کېدل، مګر متاسفانه اوس که دوی هغه مصرفونه په تجارت باندې کوي، مثلا دغه لاسي کارونه مونږ په نظر کې ونیسو نو دوی په هغې باندې زحمت وباسي، خلک کار کوي، دوی مجبور دي چې هغه خلکو ته هم پیسې ورکړي چې د هغوی نه دا اخلي، نو په هغه قیمت چې دوی غواړي خرڅ کړي په هغه قیمت نه خرڅېږي، او حتی د خارجیانو رفت آمد هم اوس افغانستان کې ډېر نشته دی چې هغوی ځان دپاره واخلي، بل دا چې لارې چارې نشته دوی ته چې دوی هغه خپل تولیدات چې لري یا لاسي کارونه چې دوی شته یا نور تجارتونه دوی چې لري چې نور مملکتونو ته یې ولیږي یا نور مملکتونه نور دغه نږدې همسایه ملکونو ته حتی دوی نشي لیږلی، نو همدغه یې وجه ده چې رو رو دغه تجارتونه د منځ ځي او اقتصاد سره هماغومره چې اقتصاد ټیټېږي نو د تجارتي سطح هم ټیټ راځي، او رورو د منځزي چې دا به ډیر زیات په خصوص هغه خزه چې په دې برخه کې کار کول نو د هغه ژوند ته یو غټه ضربه ده، د هغه آینده ته یو غټه ضربه ده، ځکه چې د هغه درآمد فقط او فقط همدغه د دوی وړ تجارتونه وو.
میرمن سادات، لکه څنګه چې خلک وایي له بعد مرغ افغانستان یو مرد سالار هیواد دی، کله چې له میرمنو نه دغه سوداګري مخستل کیږي دوی نسي کولی په خپلو پښو باندې ودرېږي، کورنۍ ته یې څومره ضربه ده، د دوی ژوند په کور کې څومره تریخیږي، څومره دوی په عامه خبره بل ته احتیاجیږي؟
څرنګه چې ټولو ته معلومه ده، ښځې همیشه د نارینه وو د تاثیر لاندې وي، همیشه مخکې د دې نه که هم دوی تجارتونه هم که لرل، که په هره سویه په افغانستان کې ښځه کار کوي او یا په هره سویه چې دوی وي، بیا هم د نارینهوو د لاس لاندې دي، بیا هم د هر کار دپاره هغوی د نارینهوو نه اجازه اخیستل، تاوتریخوالی ورسره کېدل، د هغوی ژوندونه د هغوی په خپل زړه نه و، هغوی بیا هم یعنی په یو قید کې وو، د یو تاریخ نه یو تاریخ قید کو، مگر بیا هم یو حد پورې دوی درآمد درلودل چې حد اقل هغه نارینه ته احتیاج نه و. مگر اوس کله چې کاملا د دوی هغه درآمد بند شو او دوی 100% ډیپندنت دی خپل نارینه و پورې، نو دا واضح خبره ده چې په کورنۍ ژوند کې هم د دوی تاوتریخوالی زیاتېږي، ځکه چې ښځې ضرورت لري، ښځې هم په خپله ضرورت لري، او هغه ضرورتونه چې یو ښځه چې کار کوي او هغه خپل ضرورتونه ټول پوره کوي، نو کله چې هغه بیکار شي واضح خبره ده چې یو نفر نارینه که کور کې وي هر څونه څونه به کار وکړي، یو نفر هر څونه چې کار وکړي هغه د کور خرچه شاید برابر کړي، اما نور د هغه فوق العاده ژوند چې هغه ښځه چې تجارت کولو او یا خپل درآمد لرل، نو د دوو کسانو درآمد چې په یو کور کې خرچه ورکوي، نو د یو نفر په درآمد باندې هغه خرچه نه ورکول کیږي. همدغه دی چې اقتصاد د فامیلونه هم ټیټ راځي، تاوتریخوالی هم زیاتیږي، او په دې کې فامیلي ژوندونه هم متاسفانه خرابیږي.
بله، که تاسو له ځان نه کیسه راته وکړئ چې مثلا خپله کله چې بازار ته ځئ هلته ګورئ چې دوکاندار هم یوه میرمن وي او هغه سوداګر هم یوه ښځه وي چې دا جنس راوړئ، څومره ځان راحته احساسوئ او هغه کوم څم چې په کار دي په آرامه یې اخیستلی سئ؟
په خصوص د افغانستان په جامعه کې واقعا کله چې ښځې دوکانداران وي نو ښځې ډېره په آرامه کولی شي چې د هغوی نه خریداري وکړي. ډېر نارینه دي چې خپلو ښځو ته دا اجازه ډېر نه ورکوي چې بازار ته لاړ شي، مثلا یو دوکاندار سره دوی ډیر بحث وکړي په یو څه چې هغوی اخلي، د هغې قیمت باندې بحث وکړي، د هغې کیفیت باندې بحث وکړي. نو یو د دې طرف نه هم ښځې هغه وخت کې آزاد، ځکه چې خریدار هم ښځه وه او فروشنده هم ښځه وه، نو دوی ډیر په اسانه کولی شو چې بحث وکړي، اسانه کولی شو چې دوی قیمت مثلا هغې سره برابره کړي په څه قیمت یې غوښتل، یا مثلا ډیر هغه شیونه دي چې د نارینه و نه شي اخیستلی ښځې. حتی جرأت د دې نه کوي چې نارینه و ته ووایي چې دغه څه زموږ ضرورت دی، تاسو سره شته که نه شته، مګر د یو ښځې نه ډېر په اسانه دوی کولی شو چې پوښتنه وکړي چې د دوی څه په کار دي. دا واضح خبره ده چې ښځې کله چې د ښځو نه خریداري کولو نو ډېر ورته غټ سهولت او ډېر په آرامه کولی شي چې خپل خریداري وکړي.
بله، که دارت وای آیا کوم وقت تاسو خپله کوچنی یا لوی سوداګری تجارت کړی دی؟
تجارت په برخه کې مې ډیر علاقه لرل. کله چې افغانستان کې اومه د کورونو اخیستل او خرڅول سر شوق مې ډیر زیاتو، کله کله دغه کورونه اخیستل او بیرته به مې خرڅول، مګر په دې برخه کې هم زه یوازې نه وم، فامیل ما سره کومک کول. البته
څومره د خپل کار کې راحت وي او احساس د خوشحالۍ دی کوو چې تاسو داسې یو کار کوئ چې نارینه هم هغه کار کوي، تاسو هم کوئ، یعنی تاسو په منځ کې فرق نشته؟
رښتیا تاسو ته ووایم، ښځه هغه کمی پیسې هم که خپل د حلال کمایي له لارې نه لاسته راوړي نو هغه ډېر خوشحالي ورته ورکوي. هغه کمایي چې خپله ښځه لري، هغه پیسې چې په خپله ښځه لاسته راوړي، هغه که یو روپۍ هم وي، هغه ډېر زیات ارزښت لري، هغه ډېر زیات خوشحالي لري. یعنی باورم کېږي ډېر کارونه دي چې انسان ډېر ګټه ورنه نشي اخیستلی د پیسو، مګر هغه تجارتونه، واړه تجارتونه چې کم درآمد هم وي، انسان ته ډېر خوشحالي ورکوي. ورکی حتی بعض اوقات کله چې ما خپل زمکه خرڅوله یا خپل کور می خرڅوله او ما حسابوله چې ما ته مثلا 15,000 یا 10,000 به دې کې پاتې شو، هغه رښتیا خبره ما ته ډیر زیات خوشحالي ورکوله او هغه ته ما به بیا پلان سنجولو چې اوس دغه 10,000 چې ما په دې کې فایده کړی څه یو کار وکړم چې به هغه کې زما بیا ګټه وي. یعنی انسان د یو طرف نه ګټه کوي او د بل طرف نه فعالیت زیاتېږي، هغوی ته نوې فکرونه پیدا کېږي، هغې ته نوې پلانونه هغه سنجوي تر څو شي کولی چې د خپل تجارت ته وده ورکړي، خپل فامیل سره هم کومک شي او خپل ځان سره هم.
بله میرمن سادات، د آخري پوښتنې په توګه غواړم دا وپوښتم چې هغو میرمنو ته چې دوی سوداګري شروع کړې وه، دوی ډېرې ښې مخکې تللې، دوی ځان ته خپل عاید درلوده، مګر نن یو ډول مایوسه دي، فکر کوي چې نور دا کار نشي کولی ځکه بازار نشته. تاسو څه ډاډ ورکوئ؟
که دغه واړه تجارتونه هم ودرئ، خزه او کاملا گیو اپ وکړي او یا هم کاملا عقب نشینی وکړي، نو بیا هم دا د خزه په ګټه نه دي، ځکه چې یعنی د کورونو نه هغوی کولی شي چې کار وکړي. اوس د سوشل میډیا زمانه ده، نو هغوی کولی شي د سوشل میډیا د لارې نه خپل تجارتونو ته دوام ورکړي. البته واتساپ شته دی، فیسبوکونه شته دی، دوی ډېر په اسانۍ کولی شي چې مارکیټینګ کې خپل تجارتونو ته، حتی داخل د افغانستان کې نه، حتی بیرون د افغانستان هم دوی کولی شي چې خپل تجارتونو ته وده ورکړي. بیا هم دغه تحولات سره زه پوهېږم چې ډېر زیات مشکلات سره مخ دي د افغانستان ښځې، اما که دوی ګیو اپ وکړي نو دغه تجارتونه دغه لږ درآمد هم چې دوی لري د هیڅ درآمد نه ډیر ښه دی، نو دغه لږ درآمد هم دوی باندې بندیږي او دوی به کاملا یعنی بیکاره شي او بیا هم ډېرو ستونزو سره به مخ شي.
بله ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
مننه ستاسو نه.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 41 601. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری. ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس 21.25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي. دا ازادي رادیو د ازادي ملما اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړی یاست. دا ازادي ملما په بل پروګرام کې زه فريدا سيال ستاسو کوربنه یم. نن د ازادي ملما په پروګرام کې له یو داسې ډیپلوماټ سره خبرې کوو چې کلونه کېږي په دې برخه کې کار کوي او له افغانستان بهر دی. غوث جان باس نن په پروګرام کې زموږ ملما دی. په پایله کې به ورنه وپوښتو چې دا د افغانستان د کومې سیمې اوسیدونکی دی او لومړنۍ زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډېر مننه. هو بالکل، زه غوث جان باز یم، پیدا شوی په کابل کې یم. د کابل ښار په یو لرې منطقه کې چې کله پښته ورته وایي، او هلته که تاسو حتی د کابل لیدلی خامخا بېله شکه یوه تپه ده چې هغه تپه یو نظامی اډی غونډې ورته وایي یا سلاکوټ ورته وایي. څو دورو کې دا سلاکوټ و، د دغې تپې د کلکشتې تپې په لمنه کې دغلط از من کورو او دغلط از دنیا که پیدا شویم. لومانی زدکی می پا کارتی پروان که بیا پا کارتی ناو اگر ایک تکمیل کریدی بیا روستت لیسه می یو لیسه و چی پخواد نجات لیسه و تاویی لیسه نجات اگر تارو کودتان و روست اگر ده انقلاب لیسه پنونو نامی ده او علت میخمالی لیسه ختم.
لگی اوس زما کلیوالم راوتلی ځکه ما هم ټول عمر کارتی نو کې تیر کړی دا بیا مره کې نه وباسو. جانبا صاحب د ښوونځي د لومړنۍ ورځې په اړه راته وایاست که ستاسو په یاد وي یا دغې ورځې نه کومه خاطره لرئ ځکه د ښوونځي لومړۍ ورځ داسې وي چې کله کله د چا نه هیریږي. تاسې دغه لومړنۍ ورځ نه څه خاطره په یاد ده چې ښوونځي ته وړی وي درسونو کې څنګه وي په اولو وختونو کې؟
بالکل مطلب یاد وقتی من کارتی پروان که البته کشوان خونو مختلف خبال حالات داری اگه تس نظم دیر امیق در اول اوراز خبال امی سره نفسر جاری سره مکتب تا لال یعنی اغیز مکتب تا یورم او یادی دیمی چیز من که معلمه حاجی راجان نمیده دیره دیر یک کلی انسان و دیر می روانه سده نپاییم چه واس با چیر تو سیدی اخو که با حیات که سیدی تلکال اینو رو بزنده سیدی او جالب داو چه اما اول اوراز دا جلو جان اخو خب رو بالو دیر سمیمیت لکه خبالو اولادو گوندی یو در یعزی سوال یک طولو توار کرده و ما تا هم چه داد دو جمع دو سو کی نما دیر چورت وقت چه دو جمع دو و داد نپویگم چی بیانی تو ورک کنا خو دول میاد دیگه چی اما می عمل تا پا مکتب که چیر تراتا منتظر و به در تلارم آهیت می مویلی چی نن ما دو جمع دو یاد کن درستی و خاطر
آوازی در متوسطه اینه چو وطلی بیا لیسی تا چی لاری خونزی که چنگه تکروی که نوی که تکروی که مضمون مو خزده که ده که مضمون سر مالاقه و
ولاد ما دغه مکتب نه دی ابتدایي مکتب نه را شروع تر اندسي پاستل تمن چې د اجتماعي مضامین سره علاقه ډیره زیاته وه هغه که تاریخ او که جغرافیه او نور ورته مسایل نو هغه ته مې ډېر شوق و. تاسو به باور نه شي نه هغه وخت کې زه په مکتب کې وم کېدای شي نوې لیسې ته تللی وم نو ډېر داسې کم هېوادونه وو چې ما به پایتختونه زده نه وو د ټولو قارو د پنځه قارو او همداسې لوی دریابونه غرونه ډېر د تاریخ سره علاقه درلوده هم د خپل وطن هم د منطقې تاریخ سره. بیا په لیسه کې موږ هلته یو جریدې دیواري به یې ورته ویلي هغې سره مې هم همکاري درلوده ځینې وخت لیکل کوم مقاله به مې لیکله د ما وخت نه چې ما شوق و او بیا همدغه جریده د دیواري باعث شوه چې ما یوه ورځپاڼه وه که هفته نامه وه په نوم د درفش جوانان هغې سره مې همکاري کوله چې غیر مستقیم خبریال وم کله کله به نیم ځایونه راپورتاژونه ورته جوړول لیکنې مې کولې هم په درفش جوانان کې هم په آواز مجله کې عرفان مجله کې ځینو نورو مجلو کې هم ما داسې کوچني کوچني داستانونه چاپېدل کمکیانو انیس و بخې و کمکیانو انیس و هغې کې هم ما ځینې مقالې یا لن داستانونه لیکنې به مې کولې هغه به نشلېدل مصد دغش عبدیات سره به علاقه و تاریخ و اجتماعیات سره.
جنبا صاحب دغه نوی زوانه و زوانه تچالکان ورسیگی عموماً خو په افغانستان کې داسې ده چې دوی کور ته ډېر جنګونه راوړي بهر الکانو سره په عادي خبره باندې جنجال کړی کور ته جنګ راوړي یا که هېڅ نوي ګریوان شکېدلی وي راغلی وي کور ته داسې کارونه خو نه کول ځوانۍ کې
داسې جنګي زه نه وم واقعیت دا دی چې چا خبره ډېر کلنګي م نه وم او ډېر درسو کې مکتبو کې کتابو کې تاسو ته کوم وخت ما خپلوان برابر شي تاسو پښتنه وکړي زه به دا کې ته وکړي تل غر کوم او نو جنگونه می حتما کړي دي هیڅ شک نشته خو بیا هم وایم چې داسې جنګي هلک یا ځوان زه نه وم چې زه مبتکر د جنګ اوسېږم یا کوش می کوش دا د وکم کوشش د کوم مناظرې نه ده یو رقم ته تفاهمو کوم ځان تیر کوم البته هیڅ کله د چا مضمونم نه شو چې چا به کوم نوم یې خوښولی یا چا د څه تماس خور کړی خو چې کوم څه بده یعنی کوش می کوو چې هغه چې پاسته بیا د ډیپلوماسي د اګرته راو او می دانګل کې دی چې دا ذاتن ما کې اوسه ډیپلوماسي به راکې وا چې کوش می کوو دا څوته وي چې کونځونه چې حالتونه سره کم په تفاهمو سره گذشت سره نه په تګې سره هم ورک زه نه پوهیږم چې څنګه په دې کې موافق کوم یا نه کوم خو مخکې کوششونه می کول کوشش می کوو چې ډیرو د چې خاص مناظرو کې وو دا شنو جوړ کې داخل نشم
جنباز صاحب کدام راته وای د کانکور لپاره مادهګي پانتون ته بریالي کېدل او شوق مو څه و چې کوم پوانځي ته لاړ شي
ښه هغه وخت ما د لسم سنف خلاصه و هغه وخت کانکور نو خلیجه کانکور نو زه د دغه نه بچولم البته او ما د ماته یو چانس پرې پرسو چې زه شوري په خاني شوري کې هات راغلم او د څو میاشتو په کې لوړې ځکه نه پرې وی تاسو کې نو تاسو کې په یوه یې اړیکو کې وکړي او مونږه په دې باندې ولاس تاسو چې په ما غدا ورته راولې شو او زه باید د فرانسې د څنګه د فرانسې په څنګه کې افغان ډیپلوماټ شو دی په بهرنیو چارو وزارت کې کار پیل کړی و نو بیا هغه حکومت ډاکټر سیب نجیب هغه چې هغه سره مخامخ شو چې ټولو ته معلومه ده افغانستان کې کورنۍ جګړې را پیل شوې او ما وروسته کړی چې بیرته وطن ته
جان باز صاحب تاسو د ډاکټر سیب نجیب د وخت یادونه وکړه ځینې پخانی کسان په ځانګړي ډول هغوی چې په پوز کې وو په شوروي کې زده کړې کړې دي خو دوی کله چې د کابل کیسې کوي تاسو چې کابل کې درس ویلې دی کابل ډیر ښه انځوري یو ډیر ښه تصویر د کابل نه وړاندې کوي تاسو هغه مهال کابل کې وای دلته مو مکتب ویلې دی تاسو د کابل په اړه وایست کابل څنګه ځای وو
ولادت نشه یو سپورټر مو کړی چې د اګي ورته ځواب مې شوم ویلې او لاله مې خاطرو ته کابل یو څه چې پوښتنه هم کوم چا ویلې و چې کابل یو ملکوتي ښار کابل مخکې د کودتا د څاون د کودتا نه زه هم دی یو نظامی افسر اولاد یم لږه دوه پر سبدارانو نه کابل یعنی دا یو لوی ښار نه و دا یو ښار و چې مثلا د تیلا کو یا پنځلا کو وګورو د پاره چې په نظر کې نیول شوی او د همدغه خلکو د پاره کېدای شي چې هغه خدمات چې یو ښار باید ولري البته د افغانستان کوم مترقي هیواد نه و کوم پرمختللی هیواد نه و کوم صنعتي هیواد نه و خو ډېرې ښې توسیې په حالت کې و افغانستان ته چې ډېر ښه پرمختللی صنعتي توسیع یافته هیواد شي لکه لږ په راتلونکو شلو کالو کې شهید داود خان او علي احمد خورم د هغوی د اقتصاد او د پلان وزیر کابل د پاره د کابل لوی ښار د باندې لوی پروګرامونه د بزرګ شمول ده دغه زیربنایي ځنګلچاو سره کانالیزاسیون نور شان ټول پارکونه د خسره کونه معاصر تر کونه په نظر کې نیول شوی خو متاسفانه چې سال د کوټا سره کې شان اړن شو او داخلي جنگ مشروع شو په افغانستان کې د شوروي اتحاد درغل و شو په افغانستان خو بحث په بلته شروع شو اساس پښتني ده کابل کولایخه ال فرحات دریا یو سندره ده شوی درختان عکاسی پیرادار کابل بود او غایتا دا واقعیت ده چې فاره دریا طلعه اگر چې هغه په کندوز کې دي ځکه خو په دې کوښنواله کې راغلي کابل کې دي په کابل کې شوی دی دا ریښتیا وایي دا د میدان هوایي نه راشروع فلجانې تر شرعي ساتامه پورې یا همدغه چې تر شرعي پښتونستانه پورې دا ټول دواړه خواوې د اکاسیو نږدې نه کندریانې غونډې ویلي یو درخت دی ونې او په دې پسرلي کې به دې ونو یو رقم بوی درلوده یو رقم عطر به هر خوا په خپورو چې یعنی تاسو به د ژوند نه خوند اخیسته تاسو پوهېدئ چې دا کابل څومره ښایسته دی کابل کې تاسو یو پیرهدار نه درلود همدغه اکاسي ونې د کابل پیرهدارو رښتیا سره چا چا سره غرض نه کوو یو باعزته خلک همداسې بیا دا اکاسي کوشارېناو کې وي په تمنی کې وي پلا کې وي په کار کې چار کې وي چینو خواته کوټې زمي خواته نن یادېږي د کارچناو شاشوي خواته په څومره وو که به نه وو هلته کې بېشي نورې ونې به وي خو د اکاسۍ معمولا عمدتا په دغه منطقه کې چې مې وویلې حتی کارچې پروان کې کمې دي په کافتلا کې شارېناو کې کوردشته کې دغه د میدان جاده کې تر مرکزه وزیر اکبر خان کې دې ځای کې اکاسۍ ډېرې زیاتې
جانباصب اده مورکې
مهرباني
جانبا صاحب کله چې د دومره خیسته کابل وو تاسو زده کړل لپاره لاړې مسکو ته کله چې بیا تغیرات راغلل تحولات راغلل ډاکټر نجیب پاچایي ړنګ شو او په افغانستان کې داخلي جنگونه پیل شول تاسو په پردیسۍ کې څومره د وطن ارمان کولو او په دې ډم راته وایي چې هلته په مسکو کې ژوند کول څنګه وو کابل خالیګۍ پوره کوله کنه
د وطن خالیا خو فرزان هیڅ یې نشي پوره کولای وطن همدغه چې موږ لږ زره داسې پارادوکسي حال ګرځو دا موږ افغانان د وطن سره ډېرې لیوانۍ مینه لرو خو یا وطن ولې داسې خراب دی که نه په هر حال طبعا چې په جلاوطني کې په خارج کې په بهر کې تماخا چې مینه وطن سره خپلې زادګاه سره لا نور هم زیاتېږي تشدیدېږي او ته همېشه په دې فکر کې یې چې د کوم ځای چارز وي کوم فرهنګ سره تړاو لري کوم تاریخ سره تړاو لري کله چې ته د خپل هېواد نه لرې اوسېږي دا شیان ډېر ستا په ذهن کې نور هم غټي تقله کېږي او ته همېشه په دې فکر کې او کابل او افغانستان زما د ذهن یو لازم بیل نو چې تا نو ډېره سخته وه خو انتخاب نو او موږ او ما ته ورته محصلین مجبور وو څه یو تعداد لاړل غربي هېوادو ته استرالیا ته کاناډا ته امریکا ته نوکران اروپا ته خو زه یو په ترتیب هلته پاتې شوم ځکه چې ما هلته واده وکړ او زما لور دنیا ته راغله او نو زه هلته پاتې شوم بیا ریلیشن چې زه یوازینی او لومړنی افغان وم چې په سروي اتحاد کې یا په روسیه کې وکیل د مدافع شو تقریبا دیارلس کاله زه وکیل د مدافع وم په 2001 کال کې بېرته راغلم د بهرنیو چارو وزارت ته خو افغان سفارت کې په مسکو کې هلته په حیث د حقوقي مشاور مې کار کوو په کونسلي څانګه کې ته 2001 لسم بیا لاړم افغانستان ته هلته په دفتات سره د ادارې د مبارزې په اداره کې رئیس د ثبت او رسیدګي په دوره یه هوا دغه ریاست د هغې رئیس شو تقریبا دیارلس میاشتې شاوخوا هلته وم بیا بېرته وزارت خارجې ته راغلم همغه سفارت کې مې بیا کار کوو شیخ ځوان دسې یو چرخ یې وخوړ چې زه مصروف وم په کار او دا ښه وو چې مصروف وم او په شدت مصروف وم او دې راته دغه زمینه مساعده وله چې ډېر هغه نه شم د جلاوطني نه ډېر رنج ونه وینم ګرچې ذهن مې همېشه په دې مصروف وو چې وطن به څنګه کېږي وطن ته به څنګه ځو دا هر شیبه کوتاس ټول سره
جان باسب که ستاسو شخصي ژوند تر شو څورونه یا اوس مو کورنۍ چرته دا و د چ واده مو کړای د څو ماشومان لري
ځند خو ما مستم یو اشاره وکړم ځند خپل نه خو لري تاسو باندې چې مامور وفات شو کله چې نو وکاله او مګر له هغه د هغه وخت چې ما چاپته وره هغه ته په تر کې نو توقف مو کړ باندې چې مامور دې خو وفات شو وروسته بیا پلار می په خانه منصبدار هغه د تور کو د تاسو ری توافق ندرلوده تسلیم نشو و تاسفانه شده هر وقت زمامداران و بخوا شهید شو تسلیم نشو و وقت بله کمکتا چوه دراکت و دلیوا و نهنیوی ما کتا شارکی آقا کداتا چیانو تسلیم نشو و ما بلار اغا وقت که دن بیقی هم کماندان و هم رئیس ارکان و اغای ده ملگرو سره شهید کرد باز کنه درسی قصیه و شوید افغانستان که نو دول را غیلی که چون داز پختن او گرماریات که نو در دیواره که اکثر هم نرگی خیر زوان هو نو چون پاتی شولو کنه ما دم در روسیه اتبا و سر دیو سر وادو که دی بندیار لسکاله زوان دو که زیو لول رم چه وست یش کلنه ده په یونان کې ژوند کوي خپل د ژوند شریک سره نو په لاولان څنګه لرم او متاسفانه چې بهرنۍ میرمن سره ما ونه شوکې چې تر اخره پاتې شوم دغه کېدی شي فرهنګي اختلافونه به وو یا څه شی ما سره ژوند تر اخره ونه شو نو دا بلې یو خور لرم په بجن کې دا یو ورور مې دی په انګلستان کې یو بل ورور مې دی په عالم کې تخصصي تو پروګرامونه
جان با صاحب کپدې راته وای چې کور کارونه کې څنګه یې اشپزی څه دې زده دي د چې مسافری وکړې ده حتما په دې برخه کې بلد یې کز دمو د څه په خواله شي
وال کته ته اشاره وکړه هغه وخت ما اصل ما بیل شکه چې هر څه په خواله یا وروسته چې مې واده وکړ خو دې کار کې ډېر مصروف شوم او تقریبا ما کور کې ډوډۍ نه خورم یعنی شخصا ما او چون میرمن مې اروپایی نژاد وه نو هغې هم چندان زیاد علاقه مندي نه اگر چې ډېر ښه پخلی یې کوه دې کې شک نشته باید دا یاده کړم خو هغه هم چون هغې هم کار کوه نو موږ کله کله یو ځای کمپي به م راواخېسته کډه چې زه یې دم جوړولې افغاني اروپایی زه تقریبا هر شی کولای شم چې اخرتم خو د کیفیت جواب کو نه چې څنګه دا مزدار وي با کیفیت به وي خوندور وي دې واده چاته نه ورکوم خدا چې ټول به ماړی د نیټ چک نه لرم
یوازې دومره زمانه دې کوي چې قواره به خیسته خدا چې مزه لري کنه لري په دې اړه
بالکل تیرا به بد نه نه دا چې څنګه خواندور وي څنګه پکې به مالګ او مصاله مراد شي وسی دي تر کومه بریده به دا تم پخ شي وسی دي ته نه شم مایل خو کوشش کوم چې ما کتابی نه ذکرې دي دوشم ګورم څو د کې مثلا یو شی جوش خوري تم دکې نه په تم پاتې شي به بل اخره دا کاسو خوراک تا ماده شید. واسه در چور شهر پا کاغذ در روی مخیید.
جان باسه ده غم رومر چه تاسی پا مسافره که دیر کرده ده یو مکتب دوره ما پا افغانستان که و ده جون لور جواری مکتلی دی. داسی که ما خوگه خاطرم پا کشته ده چه تل ساسی پا ذهن که پاته بی؟
او والا یو سه خوم دیر پردی گی چه ما په دې دمه من تویلی مال چې ما لور چې کا پیدا شي هغه به د دنیا د ټول ژوند نه خایسته وسی او هغه به ما ته ډیره ورته وسی بیا جالبه دا چې کله چې ما لور پیدا شو سره دې چې هغه والا ورځ لږ مشکل وسی دا مورګانو ته زما مېرمن شپږم منزل کې اوسېدو دې درته نیولی وای. هو ستا کاپي ده او زه باور لرم چې دا به د ټوله دنیا د مینو نه ښایسته اوسي. اوس ویلی شم چې همداسې ده، زما ول ډېره ښایسته ده. نامخ
خدای دې درته ژوندی لري. جانباز صاحب، په وروستیو کې که راته ووایي، تاسو د سیاست په ډګر کې کار کړی دی، په دې برخه کې مو هڅې کړې دي، هلې ځلې مو کړې دي، دا چې اوس پر افغانستان طالبانو واکمن دي، تاسو د افغانستان راتلونکی څنګه ګورئ؟ او هغه ځوانان چې کار کوي فیلحال په افغانستان کې دي، که زده کړې کوي، هغوی ته د یو چا په صفت باندې چې ډېره تجربه لري د سیاست په برخه کې څه مشوره ورکوي؟
زه باور لرم او هم امید لرم چې دغه وضعیت په افغانستان کې تر ډېره بریده دوام پیدا نه کړي. افغانستان یو ډېر لوی تاریخ لري. افغانستان یو تاریخي دولت دی. افغانستان په بین ملي اړیکو کې ډېره لویه ونډه درلوده، او دې امید زه لا هم لرم چې هغه پشنریتي یا هغه والیتوب د افغانستان لا تر اوسه ختم نه دی، او افغانستان به لا نور هم ځلیږي په بین ملي نړیوالو اړیکو کې. البته نن ډېر پات وضعیت مخ دی. افغانستان ډېر لوی سیاسي، نظامي، امنیتي، اقتصادي بحران او کړکېچ سره افغانستان مخ دی. خو درز دی، زه باور لرم چې افغانستان د دې کړکېچ نه راوځي. افغانستان باندې څو ځلې داسې حالاتونه راغلي دي. نن کېدای شي دا به د بدترینو حالاتو شي. خو دغو حاکمو خلکو زما یو غږ دی چې ای خلکو، که تاسې افغانان هستئ، منظور مې دا طالبان دي، او دغې خاورې ته متحد هستئ، دا خاوره د منځه مه وړئ. د دې خاورې تاریخ مسخه کوئ مه، د دې خاورې تاریخ، فرهنګ، ارزښتونه مسخه کوئ مه. د دې خاورو، د دې خاورې خویندو میندو سره بې حرمتي مه کوئ. دا خلک پرېږدئ چې تحصیل وکړي، ځان ورته امره د بل چا مه کوئ، وابستګي مه کوئ، نورو پسې ځان تلل دې نه مخنیوی وکړي. راشي افغانانو سره مذاکرات وکړي. که تاسو رښتیا سره د فاسدینو راغستې، موږ هم هغه غاصبین او فاسدین مه پرېږدئ. خو افغانان ډېر لوستي خلک لري. افغانان ډېر پرمختللي خلک لري، ډېر مسلکي خلک لري. اضافه د 50% د افغانستان خلک دا زموږ خویندې میندې. تاسو نشه کولی چې دوی په قدرت کې پاتې دوی ته په قدرت کې حاکمیت کې لاره ورنه کړي. دا اوس ما سره د افغانستان یوه خور، یوه لوستي خور ما سره مرکه کوي. تاسو په ټول حاکمیت کې یوه مېرمن په ضربې لیدل کېږي. تاسو دومره با استعداد او لوستي خلک ولې د ژوند نه محرومه، ولې د حقوقو نه محرومه وي؟ دا حق تاسو نه لري، نه اسلامي، نه انساني. او په ځوانانو مې پر یو ځان غږ دا دی چې اوس دې وخت رسېدلی دی چې بالاخره دوی جرات پیدا کړي، هم اخلاقي، هم سیاسي، اراده پیدا کړي، جرات پیدا کړي، منسجم شي. نور دغه زړو خلکو پسې ونه ګرځي، ځان ته نور شخصیتونه، بوتونه جوړ نه کړي، بوتان جوړ نه کړي. بس دی، خپله راپورته شي، یو نفر وټاکي، یو برنامه، یو تګلاره رامنځته کړي، لاړ شي، ځان مطرح کړي په جرات، او داسې په ښه معنا د کلمې تعارضي خپل تبلیغات شروع کړي، او خپل حق واخلي. دننه په افغانستان کې واخلي، په منطقه کې، په فرا منطقه کې. که تاسو منتظر اوسئ کې ځوانانو چې څوک به دا حق تاسو ته درکړي، دا طالب به تاسو ته حق درکړي، نه نه درکړي. طالب د صحنې نه ځي، نه نه که څه وایي، ځکه چې طالب د رشتیت د ادارې د مدیریت نه یو دولت نه لري. دوی غواړي یو عجیب و غریبه تیوکراسي یا ملایزم یا روحانیزم په افغانستان کې را تبیق کړي، چې هغه د طبیعي کېدو او د انتباق وړ نه دی. نو لاره تاسو ته پرانیستې ده، لاره تاسو ته پرانیستې ده. منسجم شي، خپل یو حرکت رامنځته کړي، خپل یو مشر وټاکي، او د افغانستان دپاره پروګرام وړاندې کړي.
Ta-ta-ta. سم تیر وختونو ته تاسو کولو یادونو ته تو سو تصویرونه سا راوړم زخمونو